مننه آراش همایون، تاسې ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دا راپور هم اوري چې په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې 4. افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 وسلول وژل شوي دي. په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان هنیف رضایی رسنیو ته په یوه استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بده مرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یوه قومندان په ګډون د 8 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پای له نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر 3 پورې نږدې 4000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پاڼه کې یادونه سوي چې د ساشکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215 زره بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3 زره یې د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښېدو ته اړ سوي چې د جګړو او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهرچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه ورځ 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي. مظاهرچیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې هون کې ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړی مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. په عراق کې روان اعتراضونه چې د سې شنبې په ورځ پیل شول، ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د غځېدو په حال کې دي. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د دیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه. وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استازو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ښاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکران کې په سیاسي فعالیتونو او تجارتي کاروبار کې په فساد تورن کړي، خو د خپل ادعا د ثبوت لپاره هیڅ راز اسناد نه دی وړاندې کړي. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي و چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي، خو ترامپ دغه ټلیفوني خبرې یوه عادي مکالمه بللې ده. وولکر تیره اونۍ د اوکراین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قوماندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزوتمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 د کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درای ورکوونکو شمیر اعلان کړ. یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقام په اړه باندې کاغه مراکز دي کاغه
دا هم ورته چې په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنی اسانتیاوې نه لري.
سیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت د دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په مسایل د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلو مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو سمیسونه هم خبرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم. دا هم اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري،
تعمیر نه لرو او کوټې د چوپالا ستنې ارت خرابې جباران شمنګا رساتای درسونه هم نه لکه عربونه هم خراب دي. دا
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په عراق کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منړی او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نېټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستینه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرایی که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیدلی دی 2,615,990 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,518 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4902 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تحقیق سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. په خوست کې د کوچانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. دغې غونډې تابعه کوونکي ویلي دي چې له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د حکومت تر چارواکو ورسوي. نجیب الله خیل او په ډیر نور تفصیل
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال ویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موته نه ده چې موته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه کم څه لازم ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي وترڅو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د باټۍ ثانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بيخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبی، د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټولې اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو هم نشته. بېخي اوبه د خلکو د مالو د بنګانو یوازې یو ډنډ مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې د کوچان چې سره لاس او ګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د زیاتو سیمو په څیر په مرکز اسد آباد کې هم یو شوونځی ودانی نه لري. زده کوونکي په شلیدلو او ریشیرو شو خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې شوونځی ته ودانی جوړ کړي. د موضوع تفصیل د روح لانوري په راپور کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد کې د دم کلی په نوم منځنۍ خونځې ده چې زده کوونکي په سپیرو خاورو، شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې لباد باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد خونځې دوه وخت ده چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په خونځې کې د شته ستونزو په اړه وویل.
مې شرافت الله ده د دمکل اوسیدونکو ما او د دمکل متوسطه هو خونځې زده کوونکو مې شپږ مې دال ټولګي زده کوونکو تعمیر نه لرو او کوټې دا چوپاله ستنې ارته خرابې جباران شمنګه رساتای درسونه هم نه دا کنارا بونم خراب دي دا انساداری دا زمنګ دا د مکتب ټول دا ارت خراب
باران کې منګه چټی کوي زیان نه
زده کوونکې وای خونځي د تعمیر د نشټوالي ترڅنګ تنگ هم دي او د همدې تنگوالي په وجه ټولګي یو بل ته نږدې ناشتي چې د نور زده کوونکو د شور لامل د خپل خون کې درس نشي اوریدل.
زمانو مولا الله دې د شپږم سنف شاګردی ما مونږ ډیر زیات مشکلات لرو ځکه چې په یو سنف کې درس وایل کی مونږ نشو کولای چې مونږ ته کوم استاد درس وای هغه درس په خدغو سره واورو. ډیر اسه کې 15 سنفونه دې مونږ نشو کولای چې صحیح خپل درس مونږ د حکومت څخه دا وخت نه ده چې مونږ ته مکتب ساس کی خصه مکتب ساس کی
دوی وای په خونځي کې دننه او له خونځي بهر خاور او گردونه تنفس کول سره تیریږي چې په وجه ډیر وخت ناروغ وي.
بچ راشد خار راځي مونږ جامین اولی کوي دا زین اولی رم نم الهام ده دا تعمیر ډیر خراب زی دولت د خو کم دغن دی شو دا چې مونږ دل تراش جامې دا ټول واړه د علی باز کنا راړي دل تا خار یم د سی بعد راشد دا ټول جامې دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخون کې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي، دول سیمپونه سار کې راځي، ول سیمپونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خوونکي ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمونږ په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد ناوري دغه ټول مشکلات دي چې موږ اوس مخامخ یو. ادارې زمونږ مرکزی مدیریت سره سیاست زمونږ ډیر اړیکې نیولي کښنه دونه بارو بار کلی دورو ول سوا او درش پیته
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي رادیو ته ول چې د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
اړختیا هم دم کلی متوسطه زمون یو پر نفوسه خونځې د ډیر ز شاګردان دی پکې او تعمیر چونکه په خانه د زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي چونکه زموږ شاګردان ډیر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطه دوره د دې خونځینه انتخاب کړې عمر خان لیسې ته الته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغه ته رسیدګی نه کیږي.
همدرد وایي د تعمیر نشټوالي ستونزې وزارت او مرستندوی ادارو سره شریکه کړي څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندوی اداره چې راشي ل شپږو کوټو غټه ودانی نه جوړوي. د خونځي زمکه کمه ده، زمکه ته په کتو باید دلته یو درې پوړیز تعمیر جوړ شي.
نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی پلان استراتیجیک د لارې کار کوي دا باندې یو اتاقونه اضافه شي بل دا څوک پولیس شي د پولیس شي چې مونږه او شاګردان ته بسنه وکي هغه ته مراحل کېږي ان شاء الله نږدې ورځو کې مونږه د یو تعمیر د جوړېدو شاهدان
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې 319 باب یې ودانۍ نه لري او کوم خونځي چې ودانۍ هم لري هغه د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
او اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشر یې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فایز حمید له نورو چارواکو سره ولاړ وو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان له بنده خوشې شو، کلونه کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی وو. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوی ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکیچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یوه اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي، څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکیچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکیچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پایل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترهګرو پر ضد د افغان پوځانو ملا وتړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. پیراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وجلسو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل شوې اوس د دې هیواد نورو سیمو ته هم د غزیدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرهچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پروند دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوی ګرزبندي څخه سرغړونه وکړه او د دریمې ورځې لپاره واټونو تر ووتل، خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهونکې ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرزبندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشر لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بې رحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دویارچ پرون د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکیچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو د ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي. تاسو لا پیغامونو
نه دل من در ولایت څخه خبرې کوم ورو زر از من زنه شهیدانو ایبنو ماشین دا سی په 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 ځندو په ځخه په استلیا راکی دا خود خدای وروي ته وګوري دا اول له خو وکي دا نه زنه شهیدانو اكو کو بایش په وخت ورور سیږي په وخت اكو کو ورور سیږي دا به څرګان څه وکي کومه لار وکي غلا وکي بدبخت خلای ما شان دولین لری نکاسته نه روزګاسته نه بلسته زه د شهیدانو ما یبینو روپی پر وخت سره زه خلکو ته والی سپته وو د خدای روی د قران روی ته وګوره یکاس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو امو بچان د لاس ورکړه امو انسانان د لاس ورکړل اخر نه اكو کوک څوک ورکیا د زادي راډیو څخه دې مننه کور ودان سلام علیکم
دا زابل ولایت د میزبان دولو صالح تخدا احترام تاسو ته پیژدم. زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان دولو صالح څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي هغه بادام چې انځر دغه د بلار د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوقي همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتی دا مسوانان ډېر ورڅخه وطن چې وار نه کې خوش دي ورته کې ښکنځل ورته کې وي. والسلام
مثلا الله فردی د ویل احمدی د کلی کې دین کین متاسفانه چې دا چرې د خاص راشي دا چې مشکل وروره چې لار په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې ساري د بګرامي لټوال لوړ پړو څارواکو واکو باندې موږ غاکو وروره دا غاډه ولا او دا رښکو ولا مثلا چې د خاص قومي پرای سرکونو بند کړی پرای هو څه عام دا چې متره بند کړی دا پر موټر په ساتو ساتو ولا دی مثلا یامیر ارزي او دا ټول باندې هیر کیږي مثلا یو جدي وختونه موږ دا څنګه باندې احمدی نه چې د خاص سره کې موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. ګڼ اوریدونکو سمسونه راستولې دي نبی الله زابلای له ارغنداب ولسوالی څخه البته د زابل ارغنداب لیکي طالب حیات چې پاکستان ته د سولې لپاره ځي خو کابل ته دی د خبرو لپاره راسي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکلي پر پاکستان باور کول اصلا پر دشمن باور کول دی. د پاکستان وادي د په خبره چې درواغ ثابت سوي دي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکړ په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې تیره شپه په جلال آباد کې تر تیز طوفان وروسته سخت باران وسو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې لیکلي چې تیره شپه په ازرې کې هم سخت باران سوی دی. جعفری لیکي چې د افغانستان کاندیدان باید ملي ګټې په نظر کې ولري نه شخصي ګټې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نشته او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ یو. حکومت یې دغه مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي چې په لوګر ولایت کې زموږ په همکارۍ د ځوانانو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی او ځوانان مطالعې ته ورځي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له دولت څخه غواړي چې د هلمندي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. دلته لیسانس ځوانان په سلګونی دي. دوی ته د کار د نه پیدا کېدو له کبله اکثره نشې ته مخه کوي یا هم افراطیت ته مخه کوي چې بیا د دغه حکومت پر ضد جنګیږي او یا بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول اوړي چې په لاره کې د مرګ ښکار کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غواړی است دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قومندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سوو مظاهرچانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیضا په قضیه کې د څېړنو په لړ کې رابلل سوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پیل سي نیمه نړۍ د ښځو خاص پروګرام به سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. روختیا کورنۍ اړیکو او پټولنه کې د خزي ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی. دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې خزو او په ځنګړ توګه نجونو ته کومې ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د خزو کرامت او احترام ځنګړې ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې زموږ همکارې تمنا واحدی په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې یې د ښځو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده، چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړې توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي، چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خنډ سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډیر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کم سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنی ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او انجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضررو ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوی چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خدای فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي چې چی او ته تیار کړو. هغې ته پاسم چې دی مونږه وخیټه کوي، هېڅ پهتې په دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږه د سړو سره څه رقم وغږېږو. سړین سم رویه نه کوي، مریضان شو شپخانې ته م نه وړي، تلو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي، او دغه د زمونږ بچو سره م سم رویه نه کوي چې مونږه واخلي. زمونږ واړه م کېشي کینې په جاړه شي چې زمونږ مور کې توګناته ده چې زمونږ مور تاسو وخی او ټکوي.
زموږ په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ ډېرې خو له وجې د غیرت او نارینه‌توب څخه په استفادې د کور نارینه د ښځو شخصیت ته پسپکه ګوري. همدارنګه دوی فکر کوي چې ښځې د همدې ناسم عمل وړ دي. بیا هم زکیه وایي
تا وایي چې ډوډۍ خو خوره، ماشومان دي، ګوا او نور دي، چې شي پښتنه مه کوه. مونږ سره بیخي د ښځې نظر مونږ باندې نه کوي، چې مونږ انسان په سترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم رویه مونږ سره نه کوي. دا فکر کوو چې لکه د ټولو سړي به همدغسې دي، ښځې سره به سم رویه به نه کوي، چې مونږ سره دا خپله یوازې خاوند نه، د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم رویه نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته پسپکه کتل، هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیاړې کوي، خور ته مې زیاړې کوي، ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته، بیا ور کې ته یې څه نه یې، خپلې ښځې ته یایي چې ور کې سما کېنه، مور کور ته دې ماڅه، خور کور ته دې ماڅه، دغه کوټې کې کېنه. مور چې یا میله دار وه، هغې ته داسې وویله، کنځا وکړه، بیل چې واخیستله مور ته مې وویله، وژړلم. بیا زه وم خور مې وه، بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې، مور مې داسې ژړېدله. پلار مې ویلاړ وای څه یا ته ونه وایله پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکي دي؟ آیا په دینی عوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچه ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړې ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هیر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې میرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمن